آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د همبستګۍ ګوند نن په کابل کې په مارش کې د ثور اومه او اتم ورځ د تاریخ تورې ورځې وبللې. د جرمني جمهور رئیس په لومړي جهانی جنگ کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل عام قتل بللې ده. او د ایټالیې پولیسو ویلي دي د 13 مشکوکو اسلامي افراطیانو د نیولو لپاره یې عملیات شروع کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو د ادبی دیری په پروګرام کې د شاعر زبیح الله ایمان سره مرکه لرو. کغواړي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي لږ وروسته ټلیفون وکي. اوس زه زیبا خانم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند په ولادیون کې د ثور اومه او اتم ورځ د افغانستان د تاریخ د تورو ورځو په نامه یاده کړه او یې غندلې. نن سهار د دغه ګوند په سلګونو غړو او پلویانو د کابل د دارالامان د ماڼۍ مخې ته په یو غونډه کې د ثور د اومې د کمونیستي کودتا او د ثور د اتمې د پخوانیو مجاهدینو د بری د ورځې عاملین په سختو ټکو وغندل. د غلارون کوونکو تیرو نږدې درنیمو لسیزو د بیلابیلو رژیمونو د پخوانیو چارواکو او هم د یو شمېر اوسنیو چارواکو او د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو په خلاف شعارونه ورکول او هغوی د افغانستان د رواني غمیزې د عاملینو په توګه یاد کړل.
پاکستان د امریکا د تروریزم ضد قواو لخوا د دوو یرغمل شوو کسانو د صحوی وجل کېدو له عمله خپګان او حیرانی څرګنده کړې ده. دغه دواړه کسان خیریه کارکونکي وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعده په قید کې وو. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د پیخي د دوړو قربانيانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې ده او ویلي دي چې د بي پيلوټ الوتکې په بریده کې د دغه کسانو وجل کېدل د خي چې د دې ټکنالوژي استعمال ناګوار خطرات او عواقب لري چې پاکستان د ډېر په خوره رئیس یادونه کوي. د امریکا یو چارواکي پرون د پنځنبه په ورځ د امریکا غکته ویل چې امریکایي تبعات چې وارن واینشتین نومیده او ایتالوي تبعات چې ګویانی لوپورتو نومیده دواړه د روان کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریده کې ووجل شول. جمهور رئیس اوباما په خپل رسمان د دغه پیښه په خاطر بخښنه وغوښته او ویل چې د امریکا د جمهور رئیس او د اعلی قومندان په توګه ضد ټولو تروریزم ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخلم چې په کې د هغو عملیاتو مسؤلیت هم راځي چې وارن او ګوینانی په کې وژل شول. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې ویل چې هغه د دې پیښه له کبله خوشاله دی. جمهور رئیس خبریالانو ته ویلي دي چې د لاسته راغلو استخباراتو لمخې او د سلګونو ساعتونو کشف او نظارت لمخې موږ په دې باور وو چې د بریده د القاعده یو مرکز او هلته ملکیان موجود نه وو. موږ دا بریده وکړ چې د دې دهشتګرو نیول کېدل ممکن نه وو. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلي دي چې د احمد فاروق په نامه د القاعده یو امریکایي غړی چې په سیمه کې د القاعده یو مشر هم په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د غراز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ادم ګدن په نامه یو بل امریکایي هم چې د القاعده ویانو په بل عملیاتو کې د جنوري په میاشت کې وژل شوی دی. په بیانیه کې دا هم شته چې په داسې حال کې چې دواړه فاروق او ګدن د القاعده غړي وو خو دوی په مشخص ډول په نښه شوي نه وو او نه داسې معلوماتو چې دوی د عملیاتو په سیمه کې حاضر وو.
د جرمنی ولسمشر چاو چیم کوک پرون د پنځنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل چې د لومړۍ نړیواله جګړې پر مهال وژل سول. قتل عام مبالغه ویل چې د هغه وخت جرمنی چې د عثماني امپراتوري متحد وو تر یو حده د دې قتل عام مسولیت لري. په سلګونو زره خلک نن د جمعې په ورځ د ارمنستان په پایتخت ایروین کې راغونډسیوي چې د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کلیزه ولمانځي. ترکیه دا ردی چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وجل کېدل قتل عام وو. ترکیه وایي چې ارمنیان په یوې کورنۍ جګړې کې وجل سول ځکه هغوی د هغوی سره روسیه مرسته کوله. ترکیه وایي چې د وجل سویو کسانو شمیر د 1.5 میلیون کسانو نه ډیر لږ دی.
خبرونه د امریکا غک آشنا راډیونه اوري. د ایتالیا پولیسو ویلي دي چې دوی یو لړ عملیات پیل کړی دي چې اتلس مشکوک اسلامي افراطیان ونیسي چې ویل کیږي په پاکستان کې د بریدونو سره تړاو لري او خایي پلان درلود چې په واتیکان باندې بریدو کې. سارانوال مارو مورا نن د جمعې په ورځ په سردینه کې خبریالانو ته وویل چې دوه کسه چې ویل کیږي د اسامه بن لادن ساتونکو هم په دغو مشکوکو کسانو کې شامل دي. نور مشکوک کسان ویل کیږي چې په واتیکان باندې د برید پلان درلود. هغه ویلي دي چې د تلیفوني مکالمو نه داسې معلومیږي چې دغو کسانو د یوې ممکنې حملې لپاره تیاری نیوه. پولیسو ویلي دي چې د دې عملیاتو مشکوک کسان ټول یا پاکستانیان دي او یا هم افغانان دي چې دا شک پې موجود دی چې غوښتل په پاکستان کې د دغه حکومت په ضد انقلاب شروع کړي. چارواکو ویلي دي چې د مشکوکو کسانو په ډله کې په ځنو دا شک شته چې د پاکستان د پېښور د ښار د 2009 کال د بم په چاودنو کې هم لاس درلوده چې د سلو نه زیات خلک پکې ووژل شول. پولیسو دا خبره هم کړې ده چې د پلټنې عملیات ادامه لري او ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي او ځینې نورې باور کېږي چې د هیواد نه وتلي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمیاو نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د انډونیزیا چارواکو د بهرنیو سفارتخانو څخه غوښتنه دي چې د نوسا کمبنګ په ټاپو کې د یغه زندان ته ورسي چې پکې د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان ساتل کیږي او ځینې خارجي اتبادي ټاکل شوی ده چې د سبا او بل سبا ته ادامه شي. چارواکو د ډیپلوماټانو څخه غوښتنه دي چې د خپلو اتباعو سره د ورستي ځل لپاره وګوري. تر اوسه لا معلومه نه ده چې نه بهرني بندیان او یو انډونیزیایي به څه وخت ادامه شي، خو جاکارتا تر اوسه پورې د 2 ساعتونو مهلت نه دی ټاکلی چې د قانون له مخې باید د ادامه څخه مخکې د 2 ساعتونو مهلت به ټاکل شي. په بهرنیانو کې د استرالیا، برازیل، فرانسې او نایجیریا اتباع شامل دي. د انډونیزیا سخت دریز د دې هیوادونو سره د دغه هیواد پر اړیکو باندې تاثیر اچولی دي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویداودو چې د تیر کال په اکتوبر کې واک ته ورسېدی د ادام سخت طرفدار دی، وایي چې هیواد د مخدره موادو د بیړني وضعیت سره مخ دی. د روان کال د جنوري په میاشت کې شپږ کسه د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم او روسه وژل شول. په انډونیزیا کې ادام نسته او مجرمین دزو وجل کیږي.
د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د اروپایي اتحاد د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې وایي غواړي د مدیترانې په سمندر کې د ژغورنې او پلټنې په برخه کې خپله بودیجه درې چنده کړي. خو ملګري ملتونه وایي چې مهمه موضوع دا ده چې د مهاجرو د پناهندګۍ غم خوړل شي، ځکه دوی د جنگ او تشدد نه اروپا ته پناه وړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمیسیون د جمعې په ورځ ویل چې د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو پراخول یو مهم اقدام دی. خدای هم زیاته کړې ده چې که هدف دا وي چې په سمندر کې د پناه غوښتونکو د مړینې مخه ونیول شي، نو په نورو لارو چارو باندې باید غور وشي چې د پناه غوښتونکو خوندي ځایونو ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو د پاره د مهاجرو د چارو کمیسیون په اروپایي اتحاد باندې غږ کړی دی چې پناه غوښتونکو د حفاظت لپاره د نورې حقوقي لارې چارې وسنجول شي. د ادارې ویلي دي چې تیر کال د هغو مهاجرو د جملې نه چې د مدیترانې له لارې اروپا ته راوختي دي، نیمایي په افریقا او منځني ختیځ کې د جګړې او شکنجې له امله تښتېدلې دي. یوه هفته مخکې یوه بیړۍ چې د 200 نه زیات مهاجر په کې سپاره وو ډوبه شوه او یوازې 28 کسه وژغورل شول.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای په پخوانی رئیس ډیوډ پیټریس باندې له دې کبله د $1,000,000 جریمې او د 2 کالو تعلیقي بند سزا راختلې ده چې خپلې یوې خدمې ته یې هغه وخت په توصیري معلومات ورکړي وه چې هغې د جنرال پیټریس د سوانې په کتاب باندې کار کاوه. د 28 کلن پیټریس یو وخت د عراق او افغانستان د جګړو په وخت کې د امریکا په پوځ کې تر ټولو لوړ پوړي جنرال و. وروسته د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا د سی آی ای د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه یو کال د سی آی ای رئیس و او په 2012 کال کې استعفا وکړه. د هغه نوم او شهرت 2.5 کاله مخکې هغه به خراب شو چې د هغې ښځې سره چې د ده سوانې لیکلې وه او پاولا برادویل نومېدله د یو لړ روابطو د روابطې په درلودلو باندې رسوا سو. هغه د په باره کې د ستاینې وړ یو کتاب په لیکلو اخته وه. دا کتاب 3 کاله پخوا مخکې له دې چې د دواړو ترمنځ روابط رسوا سي خپور سوی دی. او د امریکا د سنا مجلس لریټ هالنج